ټاپي یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو په پیو سټوډیو خپرونه کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. افغان حکومت وایي د امریکا له لوري پر پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې لازم فشار نه راوړل د امریکا تیروتنه وه چې امریکایي چارواکي وایي په راتلونکي کې به یې نه تکراري. د مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی د هند او افغانستان ترمنځ د صادراتو او وارداتو ځانګړی هوایي دهلیز سبا یکشنبه فعال سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د داعش د دریو غړو په ګډون 12 تنه وسلوال وژل شوی دی او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو جرګې موافقه کړې ده چې پر ایران نور بندیزونه ولګول سي. د خبرونو تفصیل تکاسه ویده چې د هند او افغانستان ترمنځ د صادراتو او وارداتو ځنګړی هوایي دهلیز سبا یکشنبه فعال سي. په کابل کې د هند سفیر پر ټویټر ولیکل چې په دې ډول باید د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراختیا یو بل ګام واخیستل سي. د نوی دیلی او کابل ترمنځ د تجارتي مالونو د تبادلې د هوایي دهلیز د پاکستان پر فضا تیریږي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني هند ته په خپل وروستي سفر کې د هغې هیواد له چارواکو سره پر دې موافقه کړې وه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د داعش د دریو غړو په ګډون 12 تنه وسلوال وژل شوی دی. دغه وزارت یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دغه وسلوال په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال وژل سوه. دغه عملیات په ننګرهار، کاپیسا، پکتیا، خوست، غزنی، لوګر، کندهار، روزګان، بادغیس، هرات، فراه، کندوز، فاریاب، سمنګان او هلمند ولایتونو کې شوی دی. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ پرون تایید کړی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش د مطبوعاتي چارو مرکز په یوه هوایي حمله کې ویجاړ شوی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قوماندې مرکز په یوه خبر پڼه کې چې پر ټویټر خپره شوی ویلي چې د جون په 3مه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې د داعش د وسلوالو د رسنیو چارو مسؤل جواد خان هم وژل شوی دی. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قوماندان جنرال جان نیکلسون ویلي چې د جواد خان وژل کېدل به د داعش پاتې شبکو ته خان پیش کړي. د هغوی د استخدام بهیر به ټکنې کړي او په نړیواله کچه به د هغوی عملیاتي پلان کمزوري کړي. د پروان ولایت د امنیتي ځواکونو د همغږي مرکز قومندان وایي چې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ نشته کې دواړو لورو ته مرګ جوړ لاوشته ده. الوزی احمدی نن ازادي راډیو ته ویل چې د نشته پرون نه وخت له خلکو څخه د اوشر ټولولو پر مهال د طالبانو د دوو سیمایي قومندانانو مولا عبدالخالق او مولا حمزه ترمنځ اوسوه. د پیښه په درې غوربند کې سویده. د شغل احمدی په خبره د دواړو ډلو یو یو غړی اوجه سوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. وسم څو نړیوال خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو جرګې موافقه کړې ده چې پر ایران نور بندیزونه ولګول سي. د امریکا د سنا د پریکړې ایرانی چارواکي په قهر کړې دي. تهران وایي چې دا د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ له تر سره شوې اټومي تړون څخه سرغړونه ده. د امریکا سنا مجلس وایي چې پر ایران یې د نوي بندیزونو تایید د دغه هیواد د بالستیک توغندیو او یو شمېر نورو هڅو لپاره کړی دی او امریکایي چارواکي وایي چې نوي بندیزونه د ایران له اټومي تړون ارتباط نلری. د ایران د مذهبي مشر علي خامنئي جک پولیس سلاکار علي اکبر ولایتي وویل د امریکا د سنا مجلس د اقدام پرته له څه شکه چې د اټومي تړون د موافقې له روحیې څخه سرغړونه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمي وویل چې د ایران د بالستیک توغندیو پروګرام یو مخ قانوني دی. قسمی اولایتی ویل که چیری بندیزونه ولګول سي نو ایران به مناسب ځواب ورتوي. د امریکا د مشرانو جرګې پریکړه باید د استازو جرګه تایید کړي او بیا یې ولسمشر ترامپ ته وشي تر څو عملی قانوني بڼه غوره کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن مکسیکو ته خپل سفر د دې لپاره وځنډاوه چې په واشنگټن کې د قطر او نورو عربي هیوادونو ترمنځ سره پیدا شوي اختلافات لیرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه وویل چې راتلونکې اونۍ به د امریکایي هیوادونو په غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جان سالیون د وزیر پر ځای برخه واخلي. ټیلرسن غواړي چې د قطر، سعودي عربستان، بحرین او عربي متحده اماراتو له چارواکو سره د ټلیفون له لارې خبرې وکړي او دغه مشران قانع کړي چې له خپل منځي اختلافات لاس واخلي د عربي هیوادونو ترمنځ تیر میشت هغه وخت اړیکې کړکیچن سوی چې سعودي عربستان بحرین متحده عربی امارات او مصر له قطر سره روابط قطع کړل او د هیواد د ترهګرو په ملاتړ توران کړ. قطر دا تورونه رد کړی دي. او د نړۍ مشرانو د جرمني د پخوانی صدر اعظم هلموت کول پر مړینه خوشحالي څرګند کړې او هغه د ازادۍ او د اروپایي ارزښتونو رښتینی ملګری بللی دی. هلموت کول او اتیا کلن او پرون مړ سو. دغه د مړینې دلیل لا نه دی څرګند سوی. هلموت کول تر 1990 میلادي کاله د لویدیز آلمان صدر اعظم و هغه د وخت او لویدیز آلمان تر یو ځای کېدو وروسته تر 1990 میلادي کاله د متحد جرمنی صدر اعظم پاتوسو. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل ویلی چې هلموت کول د دې پر شخصیت ډیر اغیز درلود او د هغې سیاسي پرېکړو د دې ژوند بدل کړ.
دی ناخریخت فوم توده هلموت کولز است اینه دیر ناخریخت.
دوی د هلموت کول مړینه داسې خبر دی چې موږ ټول یې غلي کړي یو، ځکه موږ احساس کوو چې د ژوند یوه دوره پای ته ورسېده او مړی د تاریخ برخه کېږي. د امریکا په خوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش ویلی چې کول د ازادۍ واقعي ملګری و. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مولا ساتي رادیوونه واوریدل. که غواړئ دا نور خبرونه ولولئ نو کولی شئ چې ازادي رادیو ډاټ کام ته چې زموږ ویب پاڼه ده ورشئ او هلته نه یوازې دا چې دا خبرونه موندلی شئ بلکې زموږ نور رپورټونه هم له تفصیل عکسونو او ویډیوګانو سره کتلی شئ. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې افغان حکومت وایي د امریکا له لوري پر پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د لازم فشار نه راوړل د امریکا پخوانۍ تیروتنه وه. دا ولسمشر ویاند نجیب آزاد په دې اړه څرګندونې لري په یو رپورټ کې اوري. خو د امریکا د یو چارواکي لاغه څرګندونه وروسته چې وایي په افغانستان کې به پخوانۍ تیروتنې نه تکراروي. په افغانستان کې د نه کارپوهان د امریکا پخوانۍ تیروتنې څه ګڼي؟ د امنیتي چارو کارپوه زلمی وردک:
د اردو امنیتي بخشونه په هغه شکل باندې جوړ کړي وو چې په اساس روابط او مصلحت او دې سیستم باندې.
لا خغلی زلمی وردک سره مرکه لرو. همدارنګه به د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به مو د جرمني د یو پخواني صدر اعظم له مړینې خبر کو. او دا به هم واورئ چې په کراچۍ ښار کې له زمري سره د یو شتمن پاکستاني ویډیو له خپرېدو وروسته پولیسو د زمري خاوند نیولی دی. دا زهرو کاروان د ازادۍ نړۍ اونیزه خپرونه چې د نشه یي موادو د کاروبار په نشه یي موادو د رګدو کسانو د ژوند او په همدې موضوع بیلابیل اړخونه په کې رانغاړل شوي هم له یاده مه باسئ. دا د ازادۍ نړۍ ده. افغان حکومت وایي د امریکا له لوري پر پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د لازم فشار نه راوړل د امریکا تیروتنه وه. د ارګ ماڼۍ یو ویان د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان حکومت د کره اسنادو په وړاندې کولو سره امریکایانو ته قناعت ورکړ چې په نوې ستراتیژۍ کې پر پاکستان فشار ته غاړه کېږدي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي او سیاسي کارپوهان بیا وایي که امریکا بیا هم د ترهګرۍ په برخه کې پر پاکستان فشارونه راوړي سرل وسدی نوې ستراتیژي وبخي. د ولسی جرګي یو شمېر غړي او سیاسي کارپوهان وایي ک امریکا بیا هم د ترهګرۍ په برخه کې پر پاکستان فشار رانوړي سرل وسدی نوې ستراتیژي ناکامه وګڼي. محمد حدیث پردیس په کابل سټوډیو کې نور تفصیل لداورو.
د امریکا د دفاع وزیر له هغه څرګندونو وروسته چې په افغانستان کې به پخوانی تیروتنې تکرار نکړي افغان حکومت وایي د ترهګرو د اصلي زالو د لمنځوړلو پر ځای په افغان خاوره کې بمباري او عملیات د امریکا تیروتنه وه. د ولسمشر مرسیال ویان نجیب آزاد د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تمه ده چې د افغانستان په اړه د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې پر امریکا لازم فشارونه راوړل شي.
یو ول د متحده ایالاتو تیرون څخه یو کې وطن همدا هم چې پاکستان لازم شام نظر اوسلې هم د افغان حکومت وته باندې چې د خپل وړاندیزونه ولري تاسو د استراتیجی هغه ډول عیار چې په هغه بدمرغه کې جګړه تر یو هدف په پلان د وخت کې کچې راټیټ شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس ویلي امریکا به په افغانستان کې تیروتنې تکرار نه کړي. که څه هم ښاغلي ماتیس په افغانستان کې د امریکا د تیروتنو په اړه ډیر څه نه دي ویلي، خو پر دې مسلې ټینګار کړی چې افغانستان به بیا د ترهګرو پر ځالۍ بدل نه شي. تر دې وړاندې هم د امریکا د دفاع وزیر د دغه هیواد د سنا مجلس ته په خبرو کې اندېښنه ښودلې وه چې امریکا دا مهال په افغان جګړه کې د بری پر لور نه ځي. له دې ټولو سره سره د ځینو سرچینو په حواله د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د امنیتي حالاتو د کابو کېدو په موخه د 4000 امریکایي سرتیرو د استولو پریکړه کړې ده. د ولسی جرګې د نړیوال وړیکو د کمیسون غړی نادر خان کټوازی وای، تر هغه چې امریکا پر پاکستان فشار رانوړي په افغان جګړه کې برای امکان نه لري. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
و موردل چې افغان چارواکي وایي د امریکا لوري پر پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د لازم فشار نه راوړل د امریکا تیروتنه وه. خو آیا دا یوازینۍ تیروتنه وه او که نه؟ امریکا په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې نورې تیروتنې هم کړې. په دې اړه اجمل تورمان د امنیتی چارو لکار په زلمی وردک سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې د امریکا نورې تیروتنې په افغانستان کې څه وچی وسنۍ امریکایي اداره غواړي ډډه ترې وکړي.
د اردو امنیتي بخشونه یې په هغه شکل باندې جوړ کړي وو چې په اساس روابط او مصلحت او دې سیستم باندې، ځکه چې دوی دغه کومه پس 2014 کاله د امنیتي مسؤلیت د افغانانو په اوږو باندې واچول. دوی ته معلومه شه چې دا یو ملي اردو نه ده، په اصطلاح یو ملي بخش امنیتي نه ده. هر څوک په خپل خواهش او په خپل هغه باندې دوی خپلې دندې ترسره کوي، یعنې خواهشي دندې ده. دوی په دې اساس باندې وایي چې نور موږ هغه پخوانی اشتباهات نه کوو، هغه کومه سنا او پیسې م چې موږ دوی ته ورکړي هغه لاړل، چوره چپول شول، غرق شول، تباه شول، الف مال شول. نور به هغه اشتباهات موږ نه کوو، هر کار چې کوو موږ به تر خپل نظارت او مسؤلیت لاندې کوو. او موږ څه فکر کوو م چې دوی هغه کوم 4000 عسکر هم چې رالیږي د خان غوندې مخکې د 2014 نه ټول مسؤلیت هغه د خپل عسکر دپاره دوی لاسته راوړي چې خپل اهداف ته ستراتیژي سرته ورسېږي.
بله، خو وردک صاحب دوی داسې ویل کېږي چې دغه نوي پوځیان چې راځي دوی به د مشوره ورکونې او دغه شان د روزنې په برخه کې وي، نه په د جګړې په ډګر کې.
مشوره ورکونه دپاره د ټول افغانستان دپاره 1000 نفر هم کفایت کوي. دوی 4000 څنګه راولي؟ 4000 دغه په هغه دپاره راولي. دا خو په ظاهري شکل درته وایي چې مشورې ورکوري، خاص عملیاتو کې برخه اخلي چې هغه د دې سره برنامه شتون لري.
فکر کوي وردک صاحب چې د دغو کسانو را لېږل خول او کدا چې مثلا افغان ځواکونه د دې پر ځای تجهیز شي ول او پرمختللي وسایل د دوی په واک کې ورکړل شي ول، کم یو به فکر کوي چې مسؤلیت ډیرو؟
اصلي اصول خطا دي چې د دې وطن ساتنه د افغانانو مسؤلیت دی. که چیرې د افغانستان په وطن شوی وای، مسله شوی وای، قید شوی وای، دا خو یو واقعیت دی چې باید افغانستان خلک غواړي، د افغانستان وطن غواړي. اما دوی اعتماد او باور نه لري. دوی که چیرې اعتماد او باور درلودی خو تاسو به تقویه کړي وای، افغانان به تقویه کړي، مجهز کړي وي په برنه سلا باندې. لکه څنګه چې پاکستان ته چانځه ورکړي او تاسو ته د دوهم جنګ جاري تیاری درکړي.
لا خغلی زلمی وردک سره مو مرکه واوریده. دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نړۍ ځینو مشرانو د جرمني د پخواني صدر اعظم هلموت کول پر مړینه خواشینی څرګنده کړي. دوی کول د ازادۍ او د اروپایي ارزښتونو رښتینی ملګری بللی. خو کول واتیا کلن وو او پرون مړ شو. سالم احمد صالح دا مسله تعقیب کړي، را سره په سټوډیو کې دی. سالی سب دارا تو وای چی دا جرمنی دا پخانی صدر اعظم پر مړینې تر اوسه څه عکس العمل نه راغلی؟
ډیره مننه انصب. اول خو د نړۍ د نورو مشرانو په څیر په خپله د جرمنی صدر اعظم انګلا میرکل د هلموت کول پر مړینې عکس العمل څرګند کړی دی. میرمن میرکل ویلي چې هلموت کول د دې پر شخصیت ډیر اغیز درلود او د هغه سیاسي فیصلو د دې ژوند بدل کړ.
دی ناخریخت فوم توده هلموت کولز
دا وای د هلموت کول مړینه داسې خبر دی چې موږ ټول یې غلي کړي یو، ځکه موږ احساس کوو چې د ژوند یوه دوره پای ته ورسېده او مړی یې د تاریخ برخه کیږي. په همدې حال کې د امریکا پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش ویلي چې کول د ازادۍ واقعي ملګری و. بلخوا د امریکا بل پخوانی ولسمشر بل کلینټن د شلمې پیړۍ په دویمه نیمایي کې د ستر اروپایي رهبر بللی دی. هلموت کول په 1928 میلادي کال څخه تر 1990 میلادي کاله د لویدیځ آلمان صدر اعظم و. هغه د ختیځ او لویدیځ آلمان تر یو ځای کېدو وروسته تر 1989 میلادي کاله د متحده جرمني صدر اعظم پاتې شوی و. د برلین دیوال چې ختیځ او لویدیز آلمان یا جرمنی سره ویشلی و په 1918 میلادي کال کې جوړ شوی و چې د 1989 میلادي کال په نومبر میاشت کې ونړول سو. د جرمنی خبری اژانس دی د تیرې پیړۍ قوي سیاسي شخصیت بللی دی. داسې ښکاري چې د په خپل کورنی ژوند کې هم له زیاتو کسانو څخه ځان ګوښه کړی و. د هغه زوی والټر کول پرون رسنیو ته وویل دی وای زما پلار له خپلې کورنۍ لمسیانو زما له ورور او ما دغه راز ټولو هغو کسانو سره چې ورته نږدې و ټولې اړیکې پرې کړې وې. د ده لمسیانو نه سوای کولی چې اړیکې ورسره ولري. دا مهال ډېر څه نه وایم، یوازې خپله ژوره خواشیني څرګندوم چې پلار مې په داسې حالت کې ساور کړه. دا داسې وضعیت دی چې نه غواړم ورباندې تبصره وکړم، سخت خفه یم.
د مرګ د علت په اړه څه ویل شوی؟
ډیر څه خو نه دی ویل شوی، خو دی په 2008 میلادي کال کې د جرمني د پخواني صدر اعظم، البته دغه د جرمني پخواني صدر اعظم مغزو ضربه لیدلې ول، لکه چې دی هغه وخت لیدلې و. تر هغه وروسته ناروغ و، په سختۍ خبرې کولای شوی او په ویلچر کې ګرځېدی. په 2015 میلادي کال کې صحي وضعیت ویل کېږي چې لا خراب سو. دی له زیات مودې په خپل کور کې ساتل کېده. د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان د 2014 میلادي کال اپریل میاشت کې حملته د په کور کې ورسره کتلې و. بیل ورسپانې لیکلي چې کول په خپل کور کې مړ شوی دی.
ډیره زیاته مننه صالح صاحب. قدرمنو دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. وسم مرزي احمد زید ورزو او څو اقتصادي خبرونه ترې اورو.
د افغانستان د مالی وزیر ښاغلی اکلیل حکیمی جنوبی کوریا ته د خپل سفر په ترڅ کې نن د آسیا بنسټیزې پانګونې بانک یا AIIB بانک په دوهمه ناسته کې په افغانستان کې د پانګونې د فرصتونو او د بنسټیزو پروژو د تمویل پر لارو چارو خبرې وکړې. د مالی وزارت وین اجمل حمید عبدالرحیمزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه راز ښاغلی حکیمی د آسیا بنسټیزې پانګونې بانک له مسؤلینو سره د ریل پټلۍ د رغولو، د افغانستان، پاکستان او تاجکستان منځ د ترانزیتي لار، د سوداګریزو بندرونو او په یو شمېر نورو مهمو اقتصادي برخو بحث وکړ. د افغانستان د متشبثینو علي بورد وایي چې په فرا کې افغان سوداګر او بڼوال د کرنیزو توکو لپاره مارکیټ نه لري. د متشبثینو د علي بورد مشر حمودین اجي اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې په فرا کې بڼوال په ورځ کې څه باندې 11 ټنه کورني تولیدات لري، خو له بده مرغه کرنیز توکي او تازه میوې بازار نه لري او په ټیټه بیه پلورل کیږي. نوموړی وایي چې د کورنۍ تولیداتو د بازار د نشټوالي موضوع په وار وار له افغان حکومت سره شریکه کړي، خو پاملرنه ورته نه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې سبا د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګره د افغانستان څخه لومړی هوایي کارګو په مناسبه بیه هند ته انتقالات کوي. د هوایي کارګو له لارې هند ته انتقالات د افغان سوداګرو او بڼوالو لپاره د صادراتو یوه غوره لار ده چې ویل کیږي تر ډیره به د افغان بڼوالو او بزګرانو یوه ستونزه هم هواره کړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1250 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2000 افغانۍ، د وري یو درې نیمنۍ بوجۍ 1300 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1200 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 50 او یو لیتر ډیزل په 30 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځین بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 95 پوله. یو ایرو 15 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 50 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 50 پوله، زر ایرانی تومان 30 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 610 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.90 خپرېږي. اوس پام راشو دې ته چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼې څه وایي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غړو کې افغانستان ته د 4,000 نویو امریکایي پوځیانو د استولو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په یو مطلب کې په دې اړه لیکلي، د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی چې په پام کې د 4,000 نوي ځواکونه افغانستان ته ولیږي. په مطلب کې راغلي چې دا به د ولسمشر ټرمپ د ولسمشرۍ په دوران کې افغانستان ته د امریکایي پوځیانو د استولو لومړنی لیږد وي. په مطلب کې دا هم راغلي چې دغه پریکړه په افغانستان کې د داعش او طالبانو د ګواښونو او په دغه هیواد کې د ناامنیو تر پراخېدلو وروسته شوې ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، په افغانستان کې د جګړې جغرافیه پراخه شوې ده. پاکستان د افغانستان په وړاندې په تمام معیار جګړه بوخت دی او د ترهګرۍ بهرنی ملاتړ لا پسې پراخ شوی دی. د سرمقاله لیکونکو په باور په داسې یو حالت کې له افغانستان څخه د امریکا ملاتړ اړین دی او افغان حکومت یې هرکلی کوي. په سرمقاله کې راغلي چې افغان ځواکونه د ترهګرۍ ضد جګړه کې مرستې، ملاتړ او روزنې ته اړتیا لري. سرمقاله لیکونکي دا هم لیکلي چې دا د افغانستان دښمنو هیوادونو لپاره ښکاره پیغام دی چې افغانستان یوازې نه دی بلکې نړیوال پوځي ملاتړ ورسره دی. سرمقاله لیکونکي هیله ښودلې چې امریکا او افغانستان دا ځل د ترهګرۍ خوځښتونه مهار او افغانستان ته د استول کېدونکو تازه دمو بهرنیو ځواکونو له ماموریته ښه او غوره ګټه پورته کړي. افغانستان ما خپلواکي ورځپاڼې بیا د موضوع په اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د تعینولو په اړه ولسمشر ټرمپ څخه لازم صلاحیتونه ترلاسه کړي، وایي چې د ولسمشر ټرمپ حکومت به په افغانستان کې پخوانۍ تیروتنې تکرار نه کړي. په مطلب کې راغلي د امریکا د دفاع وزیر ټینګار کړی چې امریکا به اجازه ورنه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په امن پټنځای بدل شي.
دوستانو د خبرونې په فایل کې مو واوریدل چې افغان حکومت د امریکایي چارواکو د هغه سرګندونو هرکلی کړی چې وایي په افغانستان کې به پخوانۍ تیروتنې نه تکراري. همدارنګه په دې وروستیو کې د ځینو امریکایي چارواکو له خولې نه چې نمونه نه یاد شوی، امریکایي رسنیو داسې رپورټونه هم خپاره کړل چې ګوندې د امریکا د دفاع وزارت افغانستان ته د 4,000 نورو امریکایي سرتیرو د استولو پلان لري. خو په کابل کې عام افغانان د امریکا د دې پریکړې په اړه څه نظر لري؟ زموږ همکار د څو تنو کابل خاریانو نظرونه پوښتلي دي او اوري.
زما نوم عبدالقادر د لغمان اوسیدونکی، دغه 4,000 نفر چې دلته رالیږي افغانستان ته، هغه تنخواه هغه پیسې چې هغې باندې مصرفي هغه د ملي اردو ته ورکي، هغې نه ښه جنګ کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم، نوم می هارون ده، د کابل پانتون د محصلین څخه یم. دا چې دا جنگ په دې رستیو کې زیات شوی دی، داعش را ډیریږي او زموږ خپل گاونډیان داسې یو حالت ته دي چې موږ اوس په داسې حالت کې نه یو چې یو څوک د دفاع کړی شو. نو زما په نظر که ډیریږي عسکری دا د افغانستان لپاره د سیمې په کچه یو ښه لاسته راوړنه وي او یو ښه پیغام به وي.
رښتیا غواړي زموږ ملي اردو والا سره دي مرسته وکړي، موږ افغانانو سره دي کې نه ټولنه دې برابره کې مرسته دې ورکړي، بس حساب کتاب دې جوړ کې جنګ په خبرو عليږي.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان او هند ترمنځ سر له سبا تجارتي الوتنې پیل شي. په کابل کې د هند سفیر وایي چې له دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکو د پراختیا په لور یو بل مهم ګام واخیستل شي. د افغانستان لپاره به د الوتکو لارې هند ته صادرات او له هند واردات ګټه وکړي. د پښتنه د مرکې په پیل کې احمد شیبر له غلام حبیب روسترا څخه کړي چې په اقتصاد کې دکتورا لري. ښاغلی روسترا په ځواب کې وایي
دا یو ښه قرارداد ده او ډېر با ارزشه قرارداد ده. ګوره موږ زښت زیات خبرې کوو، دا یو نوه تیوري ده، مګر دا یو عملي کار ده چې د موږ اموال به د دې شنه هلته انتقال سي. اوس یا خوانم چې مال راځي افغانستان ته، اومه مواد یا نور مواد چې دلته بیا پیدا کار کوي هغه هم ارزانه تمامېږي.
عادتا په الوتکو کې ډېر مواد نشي انتقالېدی، د یو اړخ دی او بل اړخ دا دی چې په الوتکه کې ګرانه تمامیږي، نو فکر نه کوي چې دغه بیا هغه منفی اړخونه وي؟
بیخي صحیح خبره ده. صورت عموم هوایی خطونه سره وقت استفاده کړي دي ترانسپورت لخاطره چې خپل هغه مال ارزش یې هغه مال زیاتی، هغه مال چې ارزش لګي سوگی هوایی کرخی بندی مال انتقالایی نه دیر خاطر چه قیمت تمامیگی. نو پمرور زمان ممکن منگ دسی او جهت تملار سو چیده منگ مالونم بعضی مالون اردش زیادی به ملی بازار کی و وکرشو نور شهانم پا دیلار ترانسپورت کو و یا دا هم ممکن یک رقابتی بازار ایجاد سی وقتی چه ترانسپورت زیاد سی ممکن قیمتون نورم خطر آسی دیر خاطر یا اولوپکا چه دکسی و نور انسانان هم پاسی که ترانسپورتی و مال هم ترانسپورتی ممکن بیا ارزان راسی. استاندارد جهانی که دسر اغا مال چه تقریبا قیمت دیو کلونه بعد لخ دالر زیادی چه اغا اولوپکی که انتقال سی.
دی افغانستان لخوا چه اوست رقم تصمیم نیول شوی دی اولا کسرنگ چه ده هند بحرانوی چار دو وزارت ویاند ویلی دی وچه میوه و تازه میوه به هند انتقالی شی، دا دوار خو قیمتون کم دی؟
حتی اقل دمونگه تولیدات جگوی دیقانان لپاره باغوانان لخاطره یو کومک کیگی و دیگوی انگیزه خلقیگی چه دولت دمونگه غم خوری یا داخل دمونگه غم خوری گوره یو نوع کومکی منگتو که دمونگه مال اوس انتقالیگی و پمرور دی زمان ممکن منگه به دست شهرم او کرو افغانستان که چه دیگه قیمت دیر جگی به تا بسمه زافران یا بل دسی مال چی قیمت زخت زیاد دی اغا بیعیس مهم نزد چی تیاره سونه کرایه دی فیلی ناخلی.
تاسو زعفرانو ته اشاره وکړه چې د افغانستان زعفران هم په روسیو کې د راپورونو لمخې ډیر سټایل شوی دی د نړۍ په بازارونو کې، لیکن یو بل شی، آیا ممکنه ده چې افغانستان د دې الوتنو له لارې هند ته انتقال کړي؟ مثلا د افغانستان ګرانبیه کاڼي لکه لاجورد او بیروج په قاچاقي ډول باندې د پاکستان د پېښور مالګي منډي مارکیټ تر ځي او له هغه ځایه بیا د سنگاپور او تایلند او د نورو سیمو بازارونو ته انتقالی شي. آیا ممکنه نه ده چې د دغه لپاره هم یو بازار جوړ شي او هند ته انتقال شي؟
ښه موضوع باندې تاسو تماس ونیو. د هغه کانه چې په صورت عادي د افغانستان حرکت کوي هغه بېلغه د هوایي لار نه ځي و هغه ارزش هم د دې لري، د هغوی قیمتونه زښت زیات دي، هلته خبره د ګرام نه کیږي او د هغه نه کیږي یا د قرات نه کیږي. د لاجورد بیا یو بله موضوع جدا ده. لاجورد اوس افغانستان کې قیمت یې تقریبا کیلوی پنځوس ډالرو ته دغونه ته رسوی ده، بیا هم ښه ده نسبتا کیږي و اکثرا پروسس هم بیا هغې کې کیږي. پاکستان کې یا دغه نږدې مملکتو کې کیږي، دا دونه زیات ارزش نه لري چې اروپایي یا دې مملکتو ته یوسي و هلته یې پروسس کړي. هلته پروسس دې بیخي زیات قیمت تمام کیږي، دې له خاطره ډېر مفید ده چې همدغه مملکتو کې پروسس شي.
د خغلی غلام حبیب روسترا سره مو مرکه واوریده چې د افغانستان او هند ترمنځ د تجارتي الوتنو په اړه څرګندونه کولی. دوستانو، تاسو د ازادي رادیو د پی او سټډیو ځانګړي غرمنۍ خبری خبرونه اورئ. په دې وروستیو کې د پاکستان په ټولنیزو رسنیو کې د هغه شتمن پاکستانی ویډیو خپره شو چې خپل زمری له کوره بهر راستلی و. دا ویډیو دومره زیاته خپره شو چې پولیس بالاخره لاړل او د زمری خاوندې ونیو. په پاکستان کې د زمری لرل او ساتل جرم نه دی، خو بازار ته راستلی جرم دی. له عصمت څاروان څخه په دې اړه تفصیل اورو.
د پاکستان پولیسو په کراچی ښار کې یو سړی نیولی چې له ځان سره یې د شپې لخوا زمری بازار ته راایستی و. په پاکستان کې د پړانګ او زمری په شان ځناورو ساتل څه نوې خبره نه ده. په دغه هیواد کې ځینې شتمن کسان په کورونو کې د حیواناتو ژوبڼونه لري او ځینې خلک بیا د دغو حیواناتو په لرلو دومره ویاړي چې خلکو ته هم شي. د پنجشنبې په ورځ په ټولنیزو رسنیو کې یوه لنډه ویډیو خپره شوه چې زمری د کراچۍ ښار په یوه له ګڼې ګوڼې ډکه سیمه کې د پیک اپ موټر په شاتنۍ برخه کې لیدل کیږي. دا ویډیو ډیرو کسانو له یو بل سره شریکه کړې ده. د زمری خاوند پاکستانی سوداګر سقلین جاوید دی. نوموړی د ویډیو له خپرېدو وروسته د پولیسو له لورې ونیول شو. پولیس وایي په عام بازار کې د زمري ګرځول خطرناک کار دی او کېدای شي چې زمری د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. سره له دې چې ښاغلی جاوید د شخصي ژوبڼ جواز لري، خو اجازه نه لري چې وحشي حیوان بازار ته راوباسي. سقلن جاوید پولیسو ته ویلي چې زمری د تداوی لپاره ډاکټر ته بیوه. تر دې وړاندې یو پاکستانی سوداګر هغه مهال د خلکو پام ځان ته واړاوه چې زمری 15 بچي وسېښول.
دوستانو، په پاکستان کې هغه سوداګر چې زمری له کوره بهر راستلی و یا له خپل شخصي ژوبڼ څخه پولیسو نیولی دی. په دې اړه مو واورېدل. وخت 12:30 بجې شوې. مخکې له دې نه چې د زهرو کاروان خبرونې ته ورشو، پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له ازادۍ راډیو څخه چې فریبا ظاهر دروړي.
تکه سوی د هند او افغانستان ترمنځ د صادراتو او وارداتو ځانګړی هوایی دهلیز سبا فعال سي. په کابل کې د هند سفیر ویل چې په دې ډول به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراختیا یو بل ګام واخیستل سي. د نوې دیلی او کابل ترمنځ د تجارتي مالونو د تبادلې د هوایی دهلیز د پاکستان پر فضا تیریږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د داعش د دریو غړو په ګډون 12 تنه وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې دا وسلوال په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د عملیاتو پر مهال ووژل سو. په افغانستان کې د مرمر ډبرې د استخراج د یو پخوانی شرکت خوند د امریکا حکومت د غولولو او د شاوخوا 14 میلیون ډالر په نور کولو تورن سوی دی. اعظم دوست د جون پر 14 نیټه د دالاس فورت وورد په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول سو. د پروان ولایت امنیتي ځواکونو د همغږي مرکز قمندان وایي د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ نښتو کې د دوو ډلو کسان وژل سوي دي. دغه پیښه د پرون ناوخته له خلکو څخه د وشو ټولولو پر مهال سوي ده. د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو جرګې موافقه کړې ده چې پر ایران نور بندیزونه ولګول سي. د امریکا د سنا د پریکړې ایراني چارواکي په قهر کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن مکسیکو ته خپل سفر ته د لکبر وځنډو چې په واشنگټن کې د قطر او نورو عربي هیوادونو ترمنځ راپیدا شوی اختلافات لري کړی. او د نړۍ مشرانو د جرمني د پخوانی صدر اعظم هلموت کول پر مړینه خوشحالي څرګنده کړې ده او هغه د ازادۍ او د اروپایي ارزښتونو رښتینی ملګری بللی دی.
دوستانو، که غواړی د دې خبرونو تفصیل وګوري ویل ولې، نو کولای شئ چې زموږ ویب پاڼې ته ورشئ. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. تاسو د ازادي رادیو د پی یو استډیو چې زموږ غرمنۍ خبرونه ده خبرونه ته وګورئ. اوس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. 19 پروګرام ته راځو. د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو منئ. اجمل تورمان يم د زهرو د کاروان په دې خبرونه کې ستاسي قربتوب کوم. په دې خبرونه کې مو هم تاسو ته ګڼ مطالب راټول کړی دي، خو تر هر څه د مخه څو خبرونه. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې مؤنیت وایي د دې مؤنیت پولیسو د هوایي ځواکونو په همکارۍ د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالیو کې د مخدره موادو تولید یو ستره کارخانه ویجاړه کړې ده. د دې مؤنیت ویان سید مهدی کاظمی ازادۍ راډیو ته وویل په دې عملیاتو کې 2500 کیلوګرامه مورفین او څه باندې 8000 کیلوګرامه هغه مواد هم ترلاسه شوي چې د نشي موادو په تولید کې کار ترې اخیستل کېده. د نیمروز ولایت پولیس وایي ایران ته د څه باندې 80 کیلوګرامه هیروینو د قاچاق مخانی ولیده. د دې ولایت امنیه قومندان خواجه جیلانی ابوبکر رسنوی ته ویلي چې یاد مواد په یو باروړونکو موټر کې ځای پر ځای شوی و چې د دې ولایت د پولیسو لخوا ونیول شول. خاغلی ابوبکر زیاته کړه چې په دې تور خپل موټر چلوونکي هم نیول شوی او له دې څخه څیړنې روانې دي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې ادلی او قضایي مرکز وایي د مخدره موادو پر ضد پولیسو او د دې مرکز منسوبینو په تیر یو اونۍ کې د مخدره مواد موادو او الکولی مشروباتو د قاچاق په تور شپږ تنه نیولی دي. د دې مرکز ویان خالد موحد د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل یاد کسان له 30 کیلوګرام هیروینو، 130 کیلوګرام تاریاکو او 150 لیټره الکولی مشروباتو سره په فراه او ننګرهار ولایتونو کې نیول شوی دي. خغل موحد زیاتوي چې د یادو کسانو دوسیه د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته استول شوی چې هلته تر څیړنې لاندې دي. قدر من دوستانو، تاسو له آزادۍ رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه ته غوږ یاست او دا هم هغه مطالب چې په دې خبرونه کې له تاسو سره شریکول غواړو. افغان حکومت وی واشنگتن ته وړاندیز کړی چې د امریکا د متحده ایالاتو په نوي جنگي ستراتیژي کې له مخدره موادو سره مبارزې ته هم لومړیتوب ورپي. د همدې موضوع په اړه د سیاسي چارو کارپوه خالد سادات سره هم مرکه لرو. په یو بل راپور کې وویل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د زندانونو ریاست وایي د دې هیواد په زندانونو کې په سلو کې له 12 څخه تر 15 پورې بندیان په مخدره موادو روږدي دي. له بلخ څخه یو راپور د تریاخو د کښ په اړه له یو دیني عالم سره مرکه، د یو معتاد خبرې او د اونۍ ډرامه هم اوریدلی شئ. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع. افغان حکومت وی واشنگتن ته وړاندیز کړی چې د امریکا د متحده ایالاتو په نوي جنگي ستراتیژي کې له مخدره موادو سره مبارزې ته هم لومړیتوب ورکړي. د افغان ولسمشر مستیال ویان دواخان مینپال ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان او سیمه کې د تروریستانو د مالی سرچینو له منځه وړلو په خاطر ضروری ده چې له مخدره موادو سره مبارزې ته هم لومړیتوب ورکړل شي. په مشرانو جرګه کې له مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون وایي چې له مخدره موادو سره مبارزه په افغانستان کې د نننه هغه مهال ټوره او ماسره ده چې له بزګرانو سره د بدیل کښ په برخه کې مرسته وشي او د افغانستان زراعتي سکتور په پښو ودرول شي. تفصیل همایون هیواد وړاندې کوي.
افغان حکومت د امریکا متحده ایالاتونو ته وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د جګړې د بریالیتوب او وسلوالو مخالفینو د مالی سرچینو د له منځه وړلو په خاطر له مخدره موادو سره مبارزې ته لومړیتوب ورکړل شي او دا مبارزه سیمه ییزه بڼه غوره کړي. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ویان د واخان مینپال د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې د ارزونې له مخې په تیرو 14 کلونو کې د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق د وسلوالو مخالفینو له مالی سرچینو څخه ګڼل کېده. له همدې امله اړتیا لیدل کېږي چې په کور دنه د مخدره موادو لکښت او له افغانستان څخه د باندې د هغو د تولید او قاچاق پر ضد په سیمه ییزه کچه مبارزه وشي.
زموږ ارزونه دا ده چې د تروریزم سره او د نشه توکو سره مبارزه په دې دلایلو باندې چې دا یوازې د افغانستان د حکومت مسؤلیت ساتل سوی دی او یا یوازې په افغانستان کې له دغو سره مبارزه سوی ده، په دې باندې ډېره بریالۍ نه وه. نو موږ غواړو چې له دغو دواړو پدیدو سره د سیمې او نړۍ په کچه باندې مبارزه وشي.
د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د جنگي وضعیت د تغییر په خاطر نوې جنگي ستراتیژي جوړه کړې چې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس په وینا د دې ستراتیژي لمخې به افغان دولت له وسلوالو مخالفینو سره د مبارزې ترڅنګ په سیمه کې د جګړې د لاملونو د له منځه وړلو لپاره هم مبارزه کوي، لکه د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق چې پر وړاندې باید مبارزه وشي. د ولسي جرګې غړي په تیرو 14 کلونو کې له مخدره موادو سره پر شوې مبارزې باندې انتقادونه لري او په دې بهیر کې لاسته راغلې نتیجه مطلوبه نه ګڼي. دوی دې نظر دی چې باید له مخدره موادو سره د مبارزې بڼه تغییر ومومي، ځکه چې د نشه یي موادو په تولید او قاچاق کې سیمه ییز هیوادونه هم لاس لري. د 2014 میلادي کال د سروې له مخې په افغانستان کې د پخوا په پرتله د کوکنارو کښت په سلو کې لس او تولید یې په سلو کې 43 سلنه ډیر شوی. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د سروې نتایج ښیي په روان میلادي کال کې د افغانستان په 21 ولایتونو کې تر 2 لک جریبه زیات ځمکه کې کوکنار کرل شوی دی. په مشرانو جرګې کې له مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون رئیس هاشم الکوزی په دې باور دی چې له مخدره موادو سره د مبارزې د لا مؤثریت لپاره باید د افغانستان زراعتي سکتور پیاوړی او په سیمه ییزه کچه د نشه یي موادو له قاچاق سره د مبارزې په برخه کې پر ګاونډیو هیوادونو فشار راوړل شي.
د وادات ملي حکومت د افغانستان او نړیوال خصوصا امریکایان که چیرې دوی اقتصادي کومکونه د افغانستان د بزګرو سره وکړي او د افغانستان د کروندګرو سره وکړي، د دې پر ځای چې بزګر کوکنار کړي که چېرته زموږ د یخې خونې او فابریکې د ساتنو ځایونه جوړ شي، یا بزګر څخه نفرت کوي او مواد مخدر به خپله شاته پاتېږي.
د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان ځینې ګاونډي هیوادونه چې د دې هیواد په روانه جګړه کې لاس لري د مخدره موادو د کښت، قاچاق او تولید څخه په ملاتړ سره وسلوال مخالفین او د افغانستان جګړه تمویلوي. د سیاسي چارو کارپوه خالد سادات وایي له مخدره موادو سره د مبارزې د بریالیتوب په خاطر باید لومړی د اړوندو دولتي ادارو ملاتړ وشي تر څو هغوی بزګرانو ته د بدیل کښت په ورکولو سره د کوکنارو د کښت کچه راټیټه کړي. همداراز باید د افغانستان حکومت داخلي قاچاق وړونکو په نیولو سره د داخلي او بهرني قاچاقوړونکو شبکو بنسټ له منځه یوسي.
په راپور کې مو واورېدل چې افغان حکومت امریکا ته وړاندیز کړی چې په نوې جنګي ستراتیژۍ کې له مخدره موادو سره مبارزې ته هم لومړیتوب ورکړي. دا چې په نوې ستراتیژۍ کې د مخدره موادو سره د مبارزې شاملول به څومره موثره وي، زموږ همکار عبادالله هننزي د سیاسي چارو له کارپوه خالد سادات سره مرکه کړي او په سر کې ورڅخه پوښتلي چې دا ستراتیژي به څومره عملي بڼه ولري.
زه فکر کوم د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره سیمه ایز نه بلکې په نړیوال مبارزې لپاره اړتیا ده، ځکه د افغانستان اوسني حالات کې د مخدره موادو بازار تقریبا افغانستان 90% مخدره مواد تولیدي او بنا اند نړیوال بازار لري او دغه بازار فکر کوم د سیمه سي خلل دي. زه فکر کوم د سیمه ایز کچه نه بلکې نه د نړیواله کچه باید یو داسې میکانیزم غوړ شي تر څو د نړیوالو اړخونو او هغه نړیوال قاچاقبران هغه نړیوال سوداګر د مخدره توکو د باید په بر کې ونیسي. که چېرته افغانستان یوازې په سیمه ایز کچه باندې پکې فکر کوم بیا نشکول چې موږ تاسو د مخدره موادو د کنټرول لپاره ستر مبارزه وګورو.
سادات سیب دې ته په پام چې مخدره مواد د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو ستر مالی سرچینه بلل کیږي، د افغانستان د جګړې په دوام کې د مخدره موادو رول څومره دی؟ کدی ته هم اشاره وکړي چې د سیمې هیوادونه د مخدره موادو په تولید او قاچاق کې څومره ښکیل دي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان د اوسنۍ جګړې د جرمي اقتصاد سره منبع چې د خپل مخدره مواد دی. هلمند کې یوازې د $6 میلیارد د کال د مخدره توکو کاروبار دی. په دې معنی چې $6 میلیارد تقریبا د افغانستان د بودیجې دوه چنده دی. یعنی په دې معنی چې دغه جګړه د مخدره موادو پر مټ روانه ده. ولته قوي مافیا، قوي بانډونه، قوي قاچاقبران دي، لوی قاچاقبران دي، هغوی خپلې ګټې بالاخره په جنگ کې ګوري او جنگ باید تمویل شي. جنگ باید د قاچاق مواد مخدر د لپاره تمویل شي. دا هغه فرموله ده چې د قاچاقبرانو له ویرې پر مخ وړاندې کیږي. د سیمه هیوادونه تاسو ګوري په سیمه ایزه کچه باندې دلته چې هغه هیوادونه چې په جګړه کې ښکېل دي او د ګاونډي هیوادونه د افغانستان په جګړه کې ښکېل دي، دوی هم په شکل د اشکارو دغه جګړې تمویل غواړي. یعنی په دې معنی باندې چې د ګاونډي هیوادونه هم ښکېل دي په مستقیم ډول باندې دلته او په غیر مستقیم په دې ډول باندې چې دوی جګړه غواړي په افغانستان کې د جګړې تمویل لپاره د مخدره موادو کنټرول دوی په لاس کې لري. افغانستان د مخدره موادو دوه ګټوي لري. یو ګټوی د ایران د خاورې ده چې د ترکیه او د یونان ته ځي، بلې د تاجکستان او دغه د اردو جلو سالې د بدخشان دا ګټوی ده. بینم تاسو ګورئ چې هغه دوه دروازې افغانستان د مواد مخدر لري په دواړو دروازو کې ګاونډي هیوادونه ښکېل دي.
سادات صاحب، کچېرې په دغه ستراتیژۍ کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې ته هم ځای ورکړل شي، ستاسو وړاندیز څه دی چې دغه مبارزه باید څه ډول مخ ته لاړ شي څو د تیرو 14 کلونو په پرتله مؤثره نتیجه ورکړي؟
دا سلار چار باندې غور وشي چې تر څو په افغانستان کې د کرلو د فیصدي او د اندازې صفر تقرب پیدا کړي. یعنی د حکومت تقویات په عین زمان کې صادقانه رول د دیقانانو سره یا هغه چا سره چې هغوی د کښ لپاره کار کوي یا مواد مخدر کوي هغوی لپاره داسې بدیل پیدا کول چې هغوی اړ نه شي. په عین زمان کې د طالبان بل اړخ دی چې د مواد مخدر یا اوس داعش خپله بل اړخ د مخدره توکو د تولید او د هغې څخه ترلاسه شوي پیسو دا یو بل اړخ دی تر څو موږ څنګه کولی شو جګړې لپاره پای ورکړو. د جګړې پایښت د جګړې د منځوړل خپل د مواد مخدر د کنټرول سره مرسته کوي. نظام کې داخل او د نظام څخه بیرون هغه لوی قاچاقبران د افغانستان په داخل کې چې دي د دې مخنیوي او هغه محاکمه ډېره ضرور ده. دا د افغانستان داخلي اړخ شو. بیرونی اړخ په خپل سیمه ایز نړیوال آباد هغه قاچاقبران چې هغه بین المللي قاچاقبران دي او د اروپا څخه ونیسي، د ایټالیا په موسولینی ګروپ پورې تړلي خلک دي، همدارنګه د روسیه کې دي، په مرکزي آسیا کې ډېری قاچاقبران دي، په پاکستان د قبایلي سیمه کې لوی قصر قاچاقبران وجود لري. دا هغې څخه به تحقیق کول او بالاخره دغسې نړیوال بود ورکول فکر کوم دا صادقانه رول دی. ول دا په تشه خولې باندې خبرې کول د فقط د مبارزې لپاره یو فرمولټي جوړول یا یو شکل جوړول او بیا په عمل کې اقدام نه کول فکر کوم دا همکاري نشي کولای.
خالد سادات چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د شاملولو په بیلابیلو اړخونو خبرې کولې.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
د افغانستان د کورنیو چارو د زندانونو ریاست وایي د دې هیواد په زندانونو کې په سلو کې له 12 څخه تر 15 پورې بندیان په مخدر موادو روږدي دي. د دغه ریاست رئیس جنرال عبدالحکیم کوهستانی ازادۍ راډیو ته وویل دغه روږدي بندیان پر غلا، قتل او داسې نورو جرمونو سربیره په یو شمیر تروریستي فعالیتونو کې هم ښکیل دي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي هم وایي چې د ښار په کوڅو او واټونو کې د متعدینو موجودیت له ګڼ شمیر ستونزو سره مخ کړي دي. په دې اړه عبادالله انانزه راپور راکوي.
په افغانستان کې په لویو او وړو جرمونو کې د افرادو او ډلو ترڅنګ یو شمیر متعدین هم لاس لري. څرنګه چې په کابل کې د نورو ښارونو په پرتله د متعدینو شمیر زیات دی، نو د متعدینو اړوند د جرمونو کچه هم پکې لوړه ده. د کورنیو چارو وزارت د زندانونو لوی رئیس جنرال عبدالحکیم کوهستانی د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل په نشه یي توکو روږدي کسان نه یوازې دا چې په غلا، وژنو او نورو جنایي جرمونو کې لاس لري، بلکې ځینې تروریستي ډلې په خپلو فعالیتونو کې هم له دوی څخه کار اخلي. د خغلی کوهستانی په وینا یوازې د کابل څرخی پله په زندان کې څه باندې شپږ سوه متعدین بندیان دي.
د ترسره شوو څیړنو پر بنسټ په سلو کې له 12 څخه تر 15 پورې هغه کسان چې زندانونو ته راوړل کېږي او پر ځینو یې حکم هم صادر شوی په نشو روږدي دي. دا وضعیت یعنې روږدي کېدل د دې لامل شوی چې جرمونو ته لاس واچوي.
تر دې مخکې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت هم ویلي و چې په هیواد کې د جرمونو د زیاتوالي یو لامل د مخدره موادو استعمال دی. د دې وزارت یو شمیر چارواکي که څه هم په افغانستان کې د روږدو کسانو په ډېرېدو اندېښنه ښیي، خو وایي چې دوی هم له عامې روغتیا وزارت سره په ګډه د معتدینو د درملنې لپاره خپلې هلې ځلې چټکې کړې دي. د چارواکو په وینا په کابل کې د نورو ښارونو په پرتله د معتدینو شمیر ډېر دی چې خلک یې له ګڼ شمیر ستونزو سره لاس او ګریوان کړي دي. کابل خاریان وایي چې نشایان پر رڼا ورځ د دوکان او کور سامانونه ترې غلا کوي او ځینې خلک یې په چاقو او ستنو هم وهلي دي.
زه د پولیس وخته یو دوکاندار یم. د پوډریانو څخه تل په تکلیف یم. هیڅ داسې ورځ نشته چې د دوکان څخه مې یو شی ورک شوی نه وي. د تیرې یوې میاشتې په ترڅ کې مې دوه بایسکلونه ورک شوي دي. پوډریان بوټونه او هر څه چې په لاس ورشي غلا کوي. نشیان په همدې پیسو چې د غلا له لارې ترلاسه کوي نشه یي مواد پرې اخلي.
یو شمیر ټولنپوهان په دې باور دي چې معتدین د ټولنې په پرتله خپلې کورنۍ ته ډېر زیان رسوي. وژنې، غلا، ځورول، کورنۍ تاوتریخوالی او د کورنیو د غړو وژل هغه جرمونه دي چې د معتدینو لخوا ترسره کیږي. روان پوه استاد محمد ظاهر شمس وایي مخدره موادو ته اسانه لاسرسی، بیکاري او کورنۍ ستونزې د معتدینو د ډېرېدو عمده عوامل ګڼل کیږي. ښاغلی شمس وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید د مخدره موادو د زیانونو په اړه پراخ تبلیغات وکړي تر څو د ځوانانو د روږدي کېدو مخه ونیول شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د بلخ اوسیدونکي شکایت کوي چې دې ولایت کې د کوکنارو کښت او حاصل ټولونه نسبت بل هر وخت زیاته شوې او په سیمه کې د نامنۍ د زیاتوالي اساسي عامل بلل کیږي او دولت هم مخنیوي نه دی کړی. په دې اړه تفصیل د مجیب الرحمن ابيبزي پر راپور کې.
د بلخ اوسیدونکي شکایت کوي چې د ولایت کې د کوکنارو کښت او حاصل ټولونه نسبت بل هر وخت زیاته شوې او د سیمه کې د نامنۍ د زیاتوالي اساسي عامل بلل کیږي. د چهاربولاک او شولګری ولسوالۍ اوسیدونکي سامع او خالق ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې د یادو ولسوالیو په مختلفو سیمو کې کوکنار کښت شوی او دولت یې هم مخنیوی نه دی کړی. دا کسان وایي چې حکومت د یو جریب کوکنار د کښت په بدل کې له د حقینو څخه 15 تر 16 افغانۍ باج اخلي. دوی پاړه وویل
نام چیز بیاده؟
سامی هستم.
از کجا هستی؟
از ورسواله شولگره ولایت بلخ.
چگونه از کشت کوکنار شما کشت کردیم نکردیم وزید؟
بله، کشت ده کوکنار به خیلی به خدا در شولگر زیاد شده. این این ولسوال قماندان امنی جنایی این اینا حقیقت پیسه میگره از هر جری 5000 تا 6000 باده روزه به روز سال از بالا سال زیاد شده روان هستم کشت کوکنار ده ولسوال شولگره.
4% اگه مردم باشه 3% کاشته، 1% هم مردم نکاشته. اونایی که مثلا زمین نداره دیگه نداره، مثلا کسایی که زمین داره بیشترش مردم کاشته، مثلا 1 جریب 2 جریب 3 جریب.
په بلخ ولایت کې د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست مشر عبدالرحمن اوکولی هم وایي چې په چمتال، مارمول، شولګره او چاربولک ولسوالیو کې نسبت نورو سیمو ته د کوکنارو کښت زیات شوی او دا مسله د نامنیو د رامنځته کېدو اساسي لامل بلل شوی. اوکولی وایي چې امنیتی چارواکو سره په ګډه هڅه کوي چې د دې شومې پدیدې پر وړاندې مبارزه وکړي. هغه وویل
در بعض قریجاتش یعنی خصوصا در بعض قریجات دور
فعلا هم په مختلفو کلیو کې خصوصا په لور پرتو سیمو کې چیرې چې نامنی موجود ده د کوکنارو کښت زیات شوی. په البرز غرنی سیمو کې او هم په ټول چمتال کې کښت نسبت نور وخته ډیر شوی دی او د امنیت نشتون یا د مسلې ته مرسته کړې. د شولګری ولسوال سراج الدین عابد هم تاییدوي چې په یاده ولسوالۍ کې د کوکنارو کښت زیات شوی او اکثرا په هغه سیمو کې کوکنار کښت شوی او حاصل ترې اخیستل شوی چې د دولت په ولکه کې نه دي. سراج زیاته کړه
په دغه وروستیو کې دا نگرانی رشته چې موږ سره مشته ده یو تعداد خلکو یا خصوصا پاغه ساحاتو کې چلته زمونږ د نشتون هغه بد استفاده کړي او په دغه ناوړه کار به لاس پورې کړی.
دا په داسې حال کې ده چې د بلخ ګاونډي ولایتونو کې لکه سرپل، جوزجان او سمنګان کې هم خلک د روان کال په ترڅ کې د کوکنارو د کښت او قاچاق د زیاتوالي په اړه شکایت لري. مجیب رحمان حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ټول دنیا لمن په دې نظر دي چې تریاکو کې حرام دي. کله چې دیو شي کښت او استعمال حرام شو، په هغه کې د عشر او زکات ورکولو هیڅ دلیل نشته. په دې اړه محمد ایاز ترنک د خالد بن ولید جامع جماعت له خطیب مفتی شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړي او په پیل کې د اسلام په مبارک دین کې د مخدر موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د حکم په اړه ترې پوښتلي دي. ښاغلی فروتن وایي
هر هغه شی چې د هغه استعمال حرام وي، د هغه په استعمال سره ټولنې ته، انسانانو ته، بشریاتو ته ضرر رسیږي، د هغه شی کښت، پروسس، تولید، تجارت د فقه اسلامي له نظره حرام دی. په عمومي توګه نن سبا تجربه دا ښیي چې مخدره مواد فقط د انسانیت د لمنځه وړلو په خاطر پروسس کیږي، تولیدیږي او کرل کیږي.
د نشي مادو په لړ کې یو هم تاریخ دي چې افغانستان کې ډیر زیات کرل کی. یو شمیر سیمو کې ځینې ملایان ستا چې هغوی د مخدره موادو یا د تاریاکو اوشر اخلي، دا کار د اسلام نظره څنګه ده؟
په شریعت اسلامي کې اصلا دلیل وجود نه لري چې د مخدره موادو څخه سړی زکات یا عشر واخلي. هغه ملایان او هغه علما چې د دې فتوا ورکوي چې د مخدره توکو څخه عشر واخیستل شي، کیدای شي د خپل ځان په خاطر چې د خلکو نه خپل معاش واخلي یا د خلکو نه بالاخره عشر واخلي او پیسې د حرام لار نه پیدا کړي، چې دا اساس او مبنای شرعي او فقهي نه لري.
څه فکر کوي دغه د تریاکو عشر اخیستل د خپل د تریاکو کښت مشروعیت نه ورکوي؟
د یو شی چې کښت، پروسس، استعمال حرام وي، خو هغه کې عشر هم اصلا مطرح کیږي نه. که عشر ته مشروعیت ورکو نو تولید و کښت و پروسس ته هم مشروعیت ورکوو.
ډیره مننه. مو
خیر اوسه. د تاسو نه
مننه. ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
په سپیرو خاورو کې نازوان موتاد چې د نوم له اخیستلو څخه یې ډډه وکړه، د پلار مشر زوی او د کورنۍ یوازینی د ګټې وټې سړی دی. دی له اتو کلونو راهیسې نشه کوي. دا چې په روغتون کې له علاج وروسته ولې بیرته نشې ته مخه کړه، نوموړی خپله کیسه داسې کوي.
ایران کې ملي شو، ما ایران کې کار کوو. پلار مې د ټکر وکړو، پلار مشر زوی مده دغه نه چې خبر شو ټکر وکړو، ما مکتب ویلې و، ما پورې مکتب مې ویلې او رو باندې مې دیوال وغورځېد، اوږه ماته شول، پښه ماته شول، کارواله نور څوک نو فضوم همدا موږ باندې چې نیسي راغله که نه چې وخت راغله چې موږ بچا سره ډوډۍ خوړله. پلار په هغه حالت کې چېرته هم شروع کړ، همدا ځوانان وویل چې دودو هغه هم لري کې دا دغه ده. بیا نور دلته په دې غریبي باندې شي نه کېده، علم ډېرو که نه لاړم ایران ته، هلته په دې تاریخ کور وغوښتو. شپږ کاله مې تاریخ وویل، شپږ کاله نه بعد کوډر ته شروع کړ، موده کار مو کوو، قرضاره شو ډېره، یو د 3 لکه روپۍ قرضاره شو. هغې جن راغلو دلته، دلته چې راغلو افغانستان ته کار هم کوو، مثلا تربوران ټول ویل ځان بستر کوی. پلار مشر زوی نور کټل والا څوک نشته ده. مور پلار راته ویلې وای پرې نور نه وایه، ما قسم قرآن خوړم زه سه نور نه وایم، نور په خوله مې پیمان نه کړم. مور به مې ویلې وای زوی چې بیا دې ووهله مجبوره سنګسار دې کړو، یا دې داسې کواسو دې کړو، ځان بستر کړه دا جنګله کې. 5 ورځې مې تېرې کړلې، عملیان زیات دي که نه، جسم هم تللو عملیان بناسو سم چې ټوله عمله مناسو نه کېده بیا په ونه راغلو خلک کار کوو ته ټوله مثلا عمل به میکو خلک ویل ته کار نشو کولای نو به پر خدای مکه ټوله بل جتا بل کوم روزګار پیدا کوو پم دې هغه باندې خپل ژوند به مخته وړو نو بچانو ویل ته عمل کې کړه مونږه ساتي ما ځان سره فکر کوم مال رښتیا مال نه کیږي الله پلار وګوره مور وګوره ورونو وګوره ځان کور کې هغه درې ورځې ما دا درې ورځې سختي ته پرې وته ونو شو زړه به مې کېده ته به روان راتلل ته یقین کړه دا درې ورځې ما پرې خو دا دوه ورځې ما روژه مونیوله چربانګی شو تر دې میل ما لاشه ما ته پیسې راکړه زم مال رالم دلته زه دا وموهله زړه مې د سوره دې کار کوم کورې سم لغمان ته رسم بیا ځم بیسر کوم خو زه دې ورځې مثلا 500 روپۍ خبر میں
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې لدولس نیمو تر یوې تکرار هر دوشنبه د ورځې لدولس نیمو تر یوې
جمیل د هیروینو د تولید په کارخانه کې کار کوي ل درې میاشتو راهیسې د مرګ او ژوند درک نوي ل دې عمله د هغه میرمن او ماشومان ډیر اندېښمن وي په دې وخت کې د دوی موبایل ته ل وی ناشنا شمیرې څخه زنګ راځي دا چې دا به د شا زنګ وي او څه به بيخ شي وي دا به په وړ را مکه وورو
خزی زما غوټه را سمه کړه چې سبا له خیره کار ته ځم
سړیه کزما منیا دا کار پرېښ
کوم کار
دا د پوټور د کارخانې کار یادوم
ولې فرید خې پیسې ګټم او تام ښه آرام ژوند لري
حرامي یوازې په پیسو کې نه وي ته زموږ له حاله څه خبرې هر وار چې ته کار ته ولاړ شې موږ ته له غمو او اندېښنو خوب نه راځي
په دې کې نو د غم څه خبره ده
څو واره راډیوګان وویل چې په پلانې ځای کې د پوډرو کارخانې بمبارد کړې دومره کارګران یې وژلي یا یې حمله ورباندې کړې او دومره کارګر یې نیولې دي که خدای مکړه ته مړ یا بیا بندې سي موږ به څه کوو
زما سره بیا دا غم دی چې په دې کار کې ډېرې پیسې راکوي
ډېرې پیسې نه غواړو وچې ډوډۍ به وخورو خو آرام دي او ته دې راسره
نو څه کار وکم
کارونه خو لږ دي شکر دی ځواني هر کار کولای شي بسګری مزدوري ضرور نه ده چې خامخا دې ډېرې پیسې وګټې دا څه پیسې دي ور واخلي چې مرګ په خپل سترګو وینو آیا کله دې فکر کړی چې خدای مکړه ته نه یې زه او دا واړه واړه ماشومان به څه کوو
هیڅ هم نه کیږي په بې ځای اندېښنو اما او هم ځان مه غمجنه کوه
ستا له ژوند سره زموږ ژوند او عزت دواړه تړلي دي وچې ډوډۍ مې قبوله ده خو یوازې والی او بې عزتي نسم زغملای
ته اوس دا غم نکل پرېږده زما غوټه راواخله چې څومره باندې ناوخته کیږي
سمه ده
مورې ولې ژاړې خیرت دی
ولې به نه ژاړم پلار دې درې میاشتې کېږي چې د مرګ او ژوند په اړه کې نست
رښتیا هم مورې پلار خو مې ویل چې یو میاشت وروسته راځم خو هېڅ درک نشته او ټلیفون یې کار نه کوي
خدای خبر چې چیرې به وي او څه به ورباندې تېرېږي
که خدای مکړه پلار مې نه و موږ به څه کوو مورې
خدای مو دې چاره وکړي بله لاره نه لرو شبکی لوری تا دا موبایل راکه
موری دا دی بخلا
او تا خونا بلا تشمی را دا با چوک وی
خیر دی موری زهاب برکا کی دیسی پلار بمی وی
سلام علیکم
و علیکم سلام خوری تا دا جمیل برمانی
او زی مرمانیم خیریت دی ولی پا جمیل چه سوی
زنان دا خپل رو دلی دول پار زندان تا تلالیوم التا می دا جمیل پا نوم بانی او سرائی ولی
چشی؟ جمیل بندی دی
و بندی ده ما تیویل چی پولیس زموگ ده پودر رو پا کارخانه عمله وکره زی اونی ولی موزندان تیره وستلو
وی خدایی کور می خراب سو نکه ما چی ویل آقا شما سول چنگ باب چی ویل
ما تیستانم برا که ویلی دی تو ویه چیزو شونده ما او دول از کال قدره منده خطره ده
چی دول از کال قد ای خدایی کور می خراب سو سبت آوال آوال بچه تو که ساتم ویلی باوتا ویلی
قدر من اوریدونکو دا ود دی ونه د زهرو کاروان خبرونه چې تاسو واوریدله تربلی مو پلو یو بخون کې خدای سپارم خونه ولرای
پی یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه
د جوزا لولسمی د جون للمړی
لآزادی رادیو.